Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اته نیوي، د قوس یا لندې درېمه، او د میلادي 2019 د نومبر څلورویشتمه. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په افغانستان کې خوراکي موادو ته د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتو د اندېښنې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د بهرنی چارو وزارت کارکونکي باید د دولت له پالیسۍ او د بهرنی سیاست له پنځو کړیو خبر وي. د ایران مرستیال ولسمشر وایي که د دغه هیواد په وروستیو مظاهرو کې شاوخوا هیوادونه لاس ولري ترې خلاص به نشي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د کردانو د ملاتړ لپاره د عراق کردستان ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستانه د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا وي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي باید د دولت په پالیسي خبر وي او د بهرني سیاست پنځه کړۍ ورته معلوم وي. د افغانستان پر یو شمېر ډیپلوماټانو انتقاد کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي، لوړې زده کړې نه لري، او حتی په انګلیسي ژبه رواني خبرې نشي کولای. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي پوهنتون د نجونو د لیلیې د ښه امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. د پروان د دولتي پوهنتون رئیس او یو شمېر محصلانو د روانې میاشتې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې غیر مسؤول وسلوال کسان د لیلیې تاسیساتو ته تګ راتګ کوي او د شپې لخوا امنیتي ګزمه نشته. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه حل شوه.
مشکل
به جدی به صورت جدی رسیدگی شد. به اینجا تعداد مسئله جدی هم وخوړل شو. د دې سیمه د ساتونکو شمیر زیات شو او دلته نور ستونزه نشته. د تعلیمي موسسه په 1440 مریز کال د دارالمعلمین په ډول فعالیت پیل کړ او په 2000 او په 1422 میلادي کال پوهنتون ته ارتقا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. دا خبر پرون شنبه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې په دې عملیاتو کې د سری پل د کوهستان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان مولوي نور محمد هم وژل شوی دی. په درزاب کې عملیات ځانګړو ځواکونو کړی دي. د درزاب په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې درویش نور وسلوال وژل شوي، 15 وسلوال ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې ثابت شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود، په اسانه به خلاص نشي. ایرانی چارواکو ویلي چې د خلکو اعتراضونه چې د نومبر په 15مه د تیلو او نورو موادو د نرخ د لوړېدو له امله شوي، او داسې ویل کیږي چې نږدې 100 ښارونو ته لمن پراخه شوې وه پای ته رسېدلي دي. تهران د امریکا، اسرائیل او عربستان په ګډون پر بهرنیو دښمنانو تور پورې کړی چې په وروستیو ناکراریو کې لاس درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه باید وپوهیږي چې که په ایران کې په بې ثباتۍ کې د هغوی د لاس درلودلو ثبوت پیدا شو، په سیمه کې به د هغوی لپاره ژوند کول آسان نه وي. د جهانگیری خبرې ریوټ فارس خبری آژانس د ایران د فارس خبری آژانس په حواله خبری کړی دی. د بشری حقوقو د ملاتړ ادارې او ملګری ملتونه وایي چې تیرونی په ایران کې زیات شمیر اعتراض کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د وژل شویو وګړو شمېر 115 تنو ته لوړ شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینز پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. له کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپي پریکړه کړې دا لومړی وار دی چې په دومره لوړه کچه امریکایي چارواکی عراق ته ځي. مایک پینز پرون د عراقي کردستان مرکز اربیل ته ورغی او د عراقي کردستان له مشر نوشیروان باریزانی سره یې وکتل. مایک پینس همدارس د عراق په لویدیز ولایت انبار کې د امریکایي ځواکونو اډې عین الاسد ته لاړ او له خپلو عسکرو سره یې وکتل. له مایک پینس سره په دې سفر کې د هغه ښځه هم ملګرې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختۍ له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال کاختۍ ته هولدو مور ویل کیږي. د اوکراین خلک پر پخوانی شوروي تور پوری کوي چې په 1913 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له عمله رامسته شوی کاختي د اوکراین د میلیونونو وګړو مرګ ته لار هوار کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر په 30مه د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیښه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د راپورونو له مخې هغه مهال په اوکراین کې له 3 تر 5 میلیونه وګړي له لوږې مړه شوي وو. زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 مزرني صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې به واورئ. ملګری ملتونه وایي د هغو افغانانو شمیر به نور هم زیات شي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هدفي بریدونو په ډېرېدو اندېښنه شي.
دلتا هدفی وجنی انتحار دلتا بدبختی چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د پاکستان کنسولګری په اسانه ویزه نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي چې په افغانستان کې د هوا د سړېدو د جګړې د دوام او طبیعي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. د ادارې پرون شنبه په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږترلږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسی یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري ګڼل شوی دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پرونی رپورت کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې لدې میاشتې یعنی له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پورې به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونه تلوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10 برخه د خوراکي موادو مرستو ته اړمنوي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمېرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبیعي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دی. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومي. د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسلوالو نشتو له امله په دوامدار ډول خلک په کوره کېږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورټ کې ویل شوي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاکستان کنسولګری ورته په اسانه ویزه نه ورکوي او د کنسولګری مخې ته ولاړ پولیس مراجعین د دې لپاره ځوروي چې پیسې ورکړي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکو دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي د یو څویم ځل دی چې د کنسولګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټول شپه رڼا تیروي خو نوبت ورته نه رسیږي. خلق وای د باران او یخنی شپې دوی په ځان سبا کړی خو چې سهار شي پولیسي په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطاولله خوګنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسولینو سره شریک کړي دي. خوګنی وایي د پاکستان قونسلګرۍ چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالی او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتې دي هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي. د قانون په چوکاټ کې متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي د ویزو ورکړه خصوصي طور ته د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتوالی د هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي راغلی و. هلته یې د یادې ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې مې ویلي او مشخص د پولیس د برخود خبره یې وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو زمونږ د امنیتي بخش داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي د هغوی پلاوی به راځي دا به دقیق وڅېړو.
خاغلی اندرابي زیاته کړه ښه خبره خو دا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي چې خلک په اسانه او بې له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزې ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسولین وایي پولیس د خلکو د وهلو، ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري. خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسولین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کاله کېږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل رابدل شول خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
سات و بجه و پینزلس دقیقی دی وست با و گرو چه نرهوال و مطبات و افغانستان پا عدد سلی کلی. نیویار تایمز رسپانه در افغانستان پر انتخابات و لیکن اخبره کرده. حقه انتخابات چه تر اوس پوره ابتدایی پایلی نده اعلان شوی. در نیویار تایمز افغان خبریال مجیب مشعل پا دی لیکن اکیوی افغان رای ورکون که در طالبانو لسلگون و حملو سراسرا رای بکسونو تا لارل خونش دی دوی میاشتی پوره کیشی چه در ولس مشای در انتخابات و پایلی نده اعلان شوی او بیا بیا زندی شی. در لیکنی پا دوام که در یوشمیر کاندیدانو اعتراضونو تا همیشه را شوی چه لکبله پا چو ولایتونو که در رایو بیاشمیرل لخند سر مخامخ شوی دی. لهم سرگنده نده چه در انتخابات و ابتدایی پایلی و کل اعلانی شی. نیویار تایمز وای چه در انتخابات و پر سر در ناندرویو ترسنگ امنیتی ستونزی همشته. رسپانه لیوی خواه در طالبانو للوری در جگری در زیادی دو یادوانه کری او لبلی خواه ویلی چه در دانالد ترامپ حکومت ظاهران کلک ایراده لری چه به هر دول چه کیجی لعتلس کلونو روسته پا افغانستان که در امریکای پوزیانو شمیر کم کری. در مقاله پا بلا برخه که در 2014 کال در ولسمشای در انتخاباتو لجنجال روسته در ملی یوالی در حکومت در جوری دو یادوانه شوی خو ورسره ویل شوی چه پا کابل که الویدیزو دیپلماتانو پر لپسی ویلی چه نریوال طولنه پا تیر بیا دا امریکا متحد ایالتون داور دا ورط معامله لپاره دا منزگر توب حوصله نلری. انترنشنل پالیسی دایجست خبرونی بیا پا یولی کنه که ویلی چه ملگر ملتو افغان شزی هیری کری ندی. دا دیلی کنه لیکوال پا افغانستان که دا ملگر ملتو پا چوکات که پا افغانستان که دا شزو دا دوستانو پا نوم دا دلی یادوانه کری چه مشریه پا ملگر ملتو که دا افغانستان دایمی استازی عادل راز او پا دی سازمان که دا بریتانیا دایمی استازی کارن پیرز پا غاره لری. د دې ډلې دنده په افغانستان کې د ښځو د رول ملاتړ بلل شوی دی. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو په شان په مهمه اداره کې دا نوښت بې سابقې بلل شوی دی. د لیکنې په دوام کې راغلي امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو غور کوي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون کوي او دا دوې مهمې مسئلې د افغان ښځو پر ژوند اغیز لرلی شي. د لیکنې په دوام کې لولو چې 14 کاله پخوا نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د متحدو ایالتونو تر څنګ ودرېده او د دوشنبې د ورځې اقدام د لیکوال په باور دې لور ته یو بل ګام دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو پرون په نامنیو او هدفي وژنو اندېښنه وښوده. د دې جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د جرګې مشي کوله وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغو نامنیو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د دغه جرګې ځینې غړي وایي د دغو هدفمندو وژنو پر وړاندې هیڅ بنسټ ځواب ویونکی نه دی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین وویل
پایتخت هم له دې مشکله څخه خلاص نه دی. د سړک پر سر باندې په سپینه ورځ باندې ترور کیږي، نه مسؤول سته، نه امنیتي ولین چې په رهبرۍ کې دي هغوی جواب وایي.
په تازه ورځو کې د سیاسي چارو شونونکی وحید مجده په کابل ښار کې ووژل شو. همداشان دو ورځې مخکې د کابل ښار د 15 حوزې د قصبې په سیمه کې د یو بهرني شرکت پر موټر په ځانوژون کې حمله کې 12 ملکی کسان ووژل شول او د دغه شرکت د 4 ساتونکو په ګډون پکې 40 ټپیان شول. بلخوا د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد او په تېره د کابل ښار د امنیت لپاره هڅې پراخې کړي.
دلتا هدفی و جنی انتحار دلتا بدبختی چی کمی روانی دی باید ده دی مخنیوی دا ده حکومت وظیفه دا ده دولت وظیفه دا چی دیتا جدی توجه کی.
ده دغو اندیخنو پر رولان ده افغانستان ده کورنوی چارو ده وزارت جواب سده. ده دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وای
ده افغانستان ده خلق و دخمنانو پر رولان ده مو پر طول حیوات که ملیت پرخ کردی څو په کوم سیمو کې چې دښمن اوس هم شته ځپل شي. هڅه مو دا ده چې دښمن باید دومره کمزوره شي چې ونه توانیږي هدفمند عملیات ترسره کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې په تېره میاشت کې په وژنو، غلاګانو او داسې نورو جرمونو تورن 321 کسان نیول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په بلخ ولایت کې د پستې ځنګلونه د لمزتلو له خطر سره مخامخ دي. د پستې عواید هم د نامسؤولو کسانو جیب تلویشي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې د پستې ځنګلونه په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې موقعیت لري، نو له همدې امله دوی د دغو ځنګلونو په ساتنه او محافظت کې پاتې راغلي دي. له بلخ د ازادې راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
د بلخ په غرنیو سیمو کې د پستې ځنګلونه او بڼونه د لمزتلو له ګواښ سره مخ دي او له حاصلاتو یې ترلاسه شوي عواید هم د غیر مسؤوله کسانو جیب ته ورلویږي. خو له دې سره سره د بلخ ولایت د کرهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د پستې نور ځنګلونه او نوي بڼونه هم احیا کړي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی وایي چې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول 1500 هکتار ځمکه کې مختلف ځنګلونه شته چې له دغې جملې 15000 هکتار یې د پستې ځنګلونه دي. هغه وویل چې په بلخ کې د پستې حاصلات تر دې مخکې چې په طبیعي ډول سمر ته ورسیږي او یا پاخه شي د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه ډول ټولیږي. هغه زیاته کړه چې د پستې راټولونکي د پستې د حاصلاتو هغه عواید چې د دولت اړوند دي هم د کرهنې ادارې ته نسپاري. پسته په لورو پرتو او غرنیو سیمو کې ده. په تاسف سره باید ووایم چې خلک او نامسؤوله کسان مخکې لدی چې پسته په طبیعي ډول پخه شي راټولوي او حتی هغه 12 عواید چې د قانون له مخې د طبیعي منابعو څخه د حکومت حق کېږي هم نه ورکوي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه یې په 2000 جریب ځمکه کې د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي دي او دوی په هڅه کې دي تر څو تر راتلونکي پسرلی د پستې نور باغونه هم جوړ کړي. هغه وایي چې په پام کې ده د روان کال د هوت میاشتې تر پایه د کرهنې اداره د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د پستې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د پستې تخم بذر کړي. سالم سایی زیاته کړه هغه ولسوالۍ چې غرنۍ سیمې لري موږ په همدې سیمو کې ډېره پسته لرو. په بلخ کې په ټولیز ډول په 2000 جریب ځمکه کې د پستې سوداګریز باغونه جوړ شوي او هڅه ده چې د پستې لا نور ځنګلونه هم احیا کړو. د بلخ د کرهنې اداره وایي چې دغه ولایت کې په خپل سره او بې موقع توګه د پستې راټولول سبب شوي چې د وطني پستې کیفیت ټیټ شي او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې نسبت نورو زراعتي محصولاتو ته د پستې صادرات ډېر کم واوسي. د شمازون د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په بلخ کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه توګه له ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو په اړه اندېښنه ښایي او د حکومت له لوري د دغو ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کوي. په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم د پستې ځنګلونه د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي او هلته هم نامسؤوله کسان په ناقانونه ډول د پستې د ځنګلونو د حاصلاتو عواید ترلاسه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
زمو شغله ازادي راديو اورید. ازادي راديو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د حقوق افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په دې اړه هم یو شمیر اوریدونکو د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري پیغامونه راستولې دي. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر مرسیال په عراق کې کوردانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس پرون عراق ته لاړ. عراق ته د هغه سفر مخکینو اعلان شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د عراق د کوردستان په پلازمینه اربیل کې د هغې سیمې له ولسمشر نوشیروان بارزانی سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د جګړې په کلونو کې د امریکا او د ټولې سیمې د کوردانو ترمنځ د ارتباط داسې مزي وغځېدل چې د سوله ییزې او سمسورې راتلونکي د جوړولو لپاره به مرسته وکړي. مایک پینس وویل زه په خاص ډول د دې لپاره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم سوله تاسو سره د داعش د خلافت د ړنګولو په برخه کې چې د روان کال د مارچ میاشت په خپلو فوق العاده مشارکت خبرې وکړو. دا بری زموږ د وسلوالو ځواکونو د پیشمرګه په سوریه کې د زموږ د متحدو کوردانو له برکته و او موږ وتوانېدو چې په سوریه کې د داعش تر واک لاندې د ځمکې وروستی انچ هم پاک کړو. مایک پینس په اربیل کې وویل چې داسې پرمختګ د کوردانو او امریکا له اتحاد او مشارکته پرته نشو کېدلی. عراق کې کوردستان ولسمشر نوشیروان بارزانی له مایک پینس مننه وکړه چې د داعش د وسوالو پر ضد امریکا له هغوی سره پوځي مرسته کوله. بارزانی وویل چې په داسې وخت کې کوردستان ته د مایک پینس تګ ځانګړی اهمیت لري او له عراق او د هغه هیواد له کوردانو د امریکا ملاتړ څرګندوي. مایک پینس د عراق په لویدیځ ښار انبار کې د عین الاسد پوځي اډې ته چې امریکایي ځواکونه دېره دي ورغی او د تھینکس گیوینګ د ځانګړې ورځې په مناسبت یې له هغوی سره ډوډۍ وخوړه. دا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته عراق ته د پینس لومړی رسمي سفر دی. پینس په داسې وخت کې عراق ته تللی چې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي او په سیمه ییزه کچه هم وضعیت پیچلی دی. د رپورټونو په حواله په عراق کې د دولتي ځواکونو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 360 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې زرګونه اعتراض کوونکي زخمیان دي. په عراق کې اعتراضونه د بیکاری، د نرخونو د لوړوالي او د اداري فساد پر ضد دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په ټلیفون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره غږېدلی دی. هغه د عراق پر حکومت غږ کړی چې د مظاهره چیانو په وړاندې دې له زغمه کار واخلي. د سرچینو په حواله د عراق صدراعظم پر دې افسوس کړی چې زیاتو مظاهره چیانو ته تاوان رسېدلی. عادل عبدالمهدي ویلي چې د دې یو علت په عراق کې وروستۍ سختې جګړې دي چې له امله یې د عراق امنیتي ځواکونه له کورنیو اعتراضونو سره کم خو له جګړې سره زیات بلد شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ډیپلوماټان باید له افغانستانه د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې کچېری ثابته شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود په سانه بخلاص نشي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه د عراق له کوردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کوردستان ته لاړ.
د ژوند رنگونه
عبدالمتین کابل ولایت اوسېدی.